નીમા નળઈ
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې آیا انجنیری رښتیا د نارینه وو مسلک دی؟
دا په نظر ډېر غلطه مفکوره ده.
آیا خطه نشی کولای انجینیری شی او په دې برخه کې کار وکړي؟
خصوصا د مهندسۍ پرشته کې انجینر زیات علاقه نیسي چې ډیر ظریف کار دی. د مهندسۍ نقشې جوړولو انجینر په دې کار کې ډیر تکړه دی.
دا خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې وګمره شیدی د خزو په اړه لنډ خبرونه راوړبی.
د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شینکی کډوفیل ته په امریکا کې د مللۍ ککړ جایزه ورکړل شوه. د پښتو خبري اجانس د رپورت لمخې شینکی کډوفیل ته دغه جایزه په امریکا کې د ښځو د حقونو یوې مدافع ټولنې IWI ورکړې ده. شینکی د ښځو د تعلیم لپاره یوه ټولنه جوړه کړې. په ولسی جرګې کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي او د ښځو یوه پیاوړې مشره ده. مللۍ کاکړ جایزه د هغې پولیسي په نامه ده چې د 1908 لمریز کال د تلې میاشت کې په کندهار کې د وسله والو طالبانو لخوا ووژل شوه. دا جایزه په کال کې یوار داسې ښځو ته ورکول کېږي چې د ښځو د حقونو په برخه کې یې د پام وړ خدمتونه کړي وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په وروستیو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه ټیټه شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د ډاکترانو او مسلکي قابلو تر نظر لاندې ولادتونه د زیږون پر مهال ناروغانو ته د وینې ورکول او د ولایتونو په روغتیایي مرکزونو کې د قابلو پر دندو ګمارنې په دې هیواد کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه کړې ده. او وروستۍ خبر ده چې د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د شنبې په ورځ د ښځو چارو ټولو ریاستونو ته دنده وسپارله چې په لرو پرتو سیمو کې د ټاکنو د دویم پړاو په اړه ښځو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. د جمهوري ریاست په لومړي پړاو ټاکنو کې 6.5% ښځو برخه اخیستې وه. میرمن غزنفر هیله وښوده چې په دویم پړاو کې به د ښځو ګډون 50% وي.
درنو اوریدونکو، اکثر افغان کورنۍ انرونندی انجینری د نارینه او مسلک بولی. وی خد نازک طبیعت لري. انجینری درون کار دی. خدو ته نه خوی چه دی برخی تراشی. که چیر کومنجلی لی انجینری سر علاقه و لری او غوری پا کانکور آزموینه که انجینری پوهنزای یا د پولی تخنیک پوهنتون کومتسانگ انتخاب کلی، خوی دیر زله لمرای د کورنۍ او بیا د ټولنې لکس و لعمل سر مخشی. د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي د مهندسۍ د برخې د دریم ټولګي محصله لیما وایي چې له دې برخې سره ډیره مینه وه. د کورنۍ د غوښتنې خلاف چې ویل یې طب ولوله انجینری پوهنځي ته راغله. دا وایي دا د فارغېدو ته نږدې ده خو کورنۍ تر اوسه هم د دې دا انتخاب نه مني.
د افغانستان خلک حتی که ډېرې لوړې طبقې څخه مي د وایي چې نجلۍ نه باید انجینری وایي. زه لسم صنف کې وم د مکتب چې هغه وخت مې خصوصا د مهندسۍ سره مې ډېره علاقه پیدا شوه او د نور مضامینو کې عموما ډېره لایقه وم او حتی پلان مې له ماشومتوبه ویلی چې زه باید ډاکتر سم په آینده کې. اما زما خوښه همدا وه چې زه باید مهندسي بخش وایم. اما هغه وخت زما علاقه هم دا وه بیا مې انتخاب کړه تر اوسه پورې چې زه وایم حتی زه دریم صنف کې یم زما کورنۍ نه مني دا خبره چې یعنې زه باید انجینر وای.
مرسل د کابل د انجینری پوهنځي د سیول د ډیپارټمنټ د دریم ټولګي محصله ده. دا وایي چې د دې کورنۍ د دې د انتخاب مخالفت نه کاوه خو د خپلو خپلوانو نظرونو نږدې وه چې دا دې ته اړه کړي چې له خپل انتخابه تیره شي.
تقریبا لسم یو لسم صنف و دولسم چې هغه درې مهم کلونه دي. هغه وختو کې مې د ریاضي او فزیک مضامین ډېر خوښېده. زما فامیل چې زما دا علاقه چلدله همیشه به ویل چې ته باید انجینري ته لاړ شې. زما خپله هم انجینري سره علاقه وه نو ځکه چې د دوستان جامعه نه قبلول نو ما به ټول ته وایي چې نه خیر د طب وایم. دولسم صنف کې هم چې ورور مې انجینیر دی خارج کې دی هغه ډېر روشن فکر دی. هغه رالی زه ویلدم چې ټول علاقه مې ریاضي او دا مضامین سره ده. دغه تشویق و چې انجینري مې انتخاب کړله.
انجینري سره د شوق او غوښتل د
ټولنې لپاره لاړ سي تپ ته. که چیرې تپ ته تللې وي دومره موافقه به وي چې اوسي؟
هېڅکله نه، هېڅکله نه، ځکه چې اصلا تپ مضامین ټول میخانیکي دي، ټول حفظول دي، او چې زما ډېر سخت بد راتلل د حفظول مضامین څخه. ما هېڅکله تپ کې پیشرفت نه شوی کول، ځکه زما علاقه نه وه. نو په دا خاطر مې فامیل ما سره امرایي وکړه، وویل که چېرې ټول دوستان هم ووایي چې دا بد دي یا دا لاړ نه سي، جامعه ووایي، هر څوک ووایي، ستا علاقه مهمه ده، ځکه چې خپل هر انسان چې خپل علاقه یې په یو رشته کې وي هغه کې ډېر مخلص.
مرسل د هغو کسانو نظر چې وایي انجینیری مردانه کار دی او ښځې نشي لوستلی او یا په دې برخه کې کار نشي کولی نه مني.
اول زما په نظر هر لحظه کې ووایي ښځو او نارینه وو مابینځ کې خو اول حقوق مابینځ کې فرق نشته، خو بیا هم ځکه چې ښځه یو لطیف جنس دی، نو ځکه دی وایي چې دی نشي کولی انجینري بخش کې کار وکړي یا مضامین یې ډېر ثقیل دي ویلی نشي. دا زما په نظر ډېر غلطه مفکوره ده، ځکه چې انجینري کې هلکان شته، هلکان چانس خوري، هلکان دراپ کېږي، هلکان د فاکولټي نه ایستل کېږي، هم انجینري تر اوسه پورې انجینري نه ده ایستل شوی. په فیصدي کې که چېرې وګورو چانس هلکان ډېر خوري، اما انجینري نه خوري. دونه انجینر ډېر زحمت باسي، او آینده کې زه یقین لرم چې که ښه بلډینګونه، ښه سړکان، ښه پلونه به ډیزاینران وي ښځې، ځکه چې زموږ په جامعه کې ډېر دی تحقیر شوی دی، نو ځکه د دې په زړونو کې داسې یو رقم شوق علاقه ده چې موږ باید مخته شو.
د کابل د انجینیری پوهنځي استاد پوهنمل عبدالقیوم کریم وایي چې په ټولنه کې د شته غلطو مفکورو له مخې د انجینیری په پوهنځي کې د نجونو شمیر ډیر کم دی، یعنی د دې پوهنځي د زده کوونکو په سلو کې 15 نجونې دي. دی وایي چې د درس په بهیر کې نجونې تر هلکانو شاته نه، بلکې په ډیرو حالاتو کې مخکې هم دي.
پخوا وختونو نه زما پیدي کل چې زما حاصل وم په د 15مې لسیزې په پای کې، په هغه وخت کې هم زموږ په صنف کې تقریبا 8 تنه نجونې وې چې اوس په داخل او په خارج کې د انجینرانو په توګه کار کوي. د هماغه وخت نه د خلکو سره دا احساس موجود و چې د انجینري پوهنځی به د نجونو لپاره مشکل وي، ستونزمن وي، په فزیکي لحاظ باندې. خو په ذهني لحاظ باندې فکر کوم چې د نجونو او د هلکانو تر منځ داسې کوم توپیر زه نه وینم. په درسونو کې چون تعداد د نجونو ډېر کم وي په صنفونو کې، دوی په پیل کې ډېر کم جرأت کوي، زیات په صنفي کارونو کې برخه نه اخلي، جرأت نه کوي. هلته چې ډېر تکړه کسان هم پکې شته، هلته چې په کورنیو کارونو کې په اسانمنټونو کې دوی ډېر تکړه وي، د دوی کورنۍ وظیفې ډېر په وخت استادانو ته رسېږي. خصوصا د مهندسۍ په رشته کې نجونې زیات علاقه ځکه نه دي چې یو خو ټول کار یې دفتري کار دی، ډېر کم ساحې ته تګ غواړي، او بل ډېر ظریف کار دی د مهندسۍ نقشې جوړول، او په وخت د کمپیوټر په واسطه ډیزاینونه نه ترسره کېدل، په لاس باندې رسم کېدل، ډرافټ مین نان بو نجونو په دې کار کې ډېر تکړه.
استاد کریم وایي چې د همدې پوهنځي یو شمېر ښځینه محصلانې د کادر په درجه فارغې شوي، چې څلور یې همدا اوس په دې پوهنځي کې استادانې دي او عملا محصلانو ته درس ورکوي. دی وایي چې د نن په پرتله 15 کاله مخکې زیات نجونې د انجینیری د زده کړو لیوالې وې.
زه په 1450 کال کې راغلم. د انجینری پوهنځی په 1401 کې تاسیس شو، او زمونږ ډېر نجونې مخکې فارغ شوې دي. البته د ډاکټر نجیب د حکومت په دوران کې دغه مخکې د نجونو تعداد زیات و، دغه وروسته بیا کله چې د مجاهدینو او د طالبانو دوره راغله د نجونو تعداد ډېر کم شو. بیا کله چې د کرزي حکومت واک په اختیار کې واخیست، بېرته د نجونو تعداد مخ په زیاتېدو شو. اوس فکر کوم چې کوم محدودیت شته دی، هغه د کورنۍ او د ټولنې او د دودونو په حساب باندې دوی خلک وایي چې د دوی انجونې باید داسې پوهنځي ولولي چې معلمان شي یا ډاکټران شي، ځکه چې نیمه ورځ دوی کار کولی شي، نیمه ورځ بیا په کور کې اوسېدلی شي.
زیاتره دلته په کومو شعبو کې بیا درس وایي انجونې؟
علاقمندي زیاته په مهندسۍ او په سول کې زیاته ده. په لومړي قدم کې، په دوم قدم کې د برق رشتې سره هم دوی علاقه لري، شته انجونې پکې، د میخانیک په رشته کې هم انجونې لرو.
ډیر کسان داسې هم وایي چې که چیرې ښځې د انجینری په برخو کې زده کړې وکړي، بیا په خپله تخصصي څانګه کې کار نشي کولای. د ښار جوړونې وزارت د سړک جوړونې د برخې آمره انجینیره نسیمه فیض د خلکو داسې تصور د دوی د ناخبرۍ زیږنده بولي. وایي چې همدا اوس د یاد وزارت د تعمیراتو د ریاست په سلو کې 80 انجینیران ښځینه دي، او د دې تر څنګ د وزارت په نورو برخو کې هم ګڼې ښځینه انجینیرانې په کار بوختې دي. میرمن فیزاده لخپل ځانه وایي چې نه یوازې په کابل بلکې ډیرو نامنو سیمو ته هم تللی او عملا یې کار کړی.
آخر سال 59 بود چې ما شروع به کار کړم. تنه د
بخښنه زه 50 کال ورسته میشته وی چې په کار می پایل وکړ، ځکه د پلی ټکنیک د سړک جوړونې لپاره فارغ شوم. نو په سر کې مو یوازې د خاري سړکونو په ډیزاین کار کاوه. په تیرو 10 کلونو کې چې کاري تجربه مو هم زیاته شوه، کبو د سړک جوړونې ټولو پروژو ته چې موږ جوړې کړې تللیم. مثلا په ډیرو خراب شرایطو کې په شخصي موټر کې د غزنی د حکیم سنای د خارګوټي سروې ته تللیم. د مساینک د پروژې د سرکونو لپاره د کار سیمې ته تللیم. د غراس په بلخ چاریکارو او د کابل د ګڼو سرکونو د کار د ارزونې لپاره تللیم.
د سرک جوړونې انجینیر قدسی وایي یوازې ناامنی د دوی د کار په وړاندې لوی خنډ دی چې نشي کولای د کار سیمو په تیره لرې پرتو سیمو ته لاړ شي.
یوازینی ستونزې چې موږ کله کله ځورئ امنیتي شرایط دي چې موږ نشو کولای، او یا زموږ پروژې ډېر لرې واقع اوسي، مرکز کې نه دي، او حتی د مرکز په چار اطراف کې هم نه دي. ډېر لرې نقطو کې القوي سرک مثلا جوړیږي، ډېر د مرکز نه ډېر لرې ساحې دي. نو اکثرا دغه یوازینی ستونزه چې موږ کله کله ځورئ چې نشو کولای عملا ساحې ته لاړ شو.
د ښار جوړونې وزارت یوه بله انجینیره زرغونه چې وایي د خپل شاوخوا دیرش کلن کار په بهیر کې بې شمېره ودانۍ ډیزاین کړي، بیا د امنیتي خنډونو پروا هم نه کوي، ساحې ته ځي او عملا کار کوي. دا وایي کله کله د کار په سیمه کې کارګر او عام خلک دوی ته په حیرانتیا ګوري چې ښځې ولې په دې کارونو کې لاس وهي.
هر کار چې موږ دلته په نقشې باندې کار کوو هغه په ساحه کې تطبیقو، چې یو مراقبت کننده موږ لرو ګرده نارینه دي، اما وقفهی مراقبتونه ګرده ښځې کوي. زی نظر ورکوي، اسکیچ اخلي، مخصوصا د بازسازی کارونو کې ډېر سهم اخلي. د موږ ښځینه انجینر څوک چې علمي تحصیلات لري هغه پیږي چې د ښځې هم کولی چې دغه کار وړاندې وسي، مګر په ساحه کې چې کارګری یا فرزند گلکاری یا نجارانی یا هغوی تعجب کوي چې ښځې ولې دا کارونه کې لاس وهي، یا څنګه ښځې کولی سي موږ ته په دا خټو کې گلکاری کې فرزند په خشتکاری کې یا په کانکریټ ریزی کې یا دا شیانو کې څنګه موږ ته ولې پیږي یا نظر راکوي یا غلطي نیسي.
انجینیر زرغونه د یو مهندسي اثر د نقشې په جوړولو کې خزینه انجینیران تر نارینه و برلاسي ګڼي، او د ګڼو خلکو د نظر په خلاف وایي چې خزې د انجینیرۍ په برخه کې کار کولای شي، او د رسمي کار تر څنګ ان په کور کې کولای شي شخصي کار وکړي او ښې پیسې وګټي.
البته خزې د نارینه په شان ښه کارونه کولای سي، که وخت ولري کولای سي چې څوک په کور کې کومک ولري، کولای سي چې د شپې هم ښه پروژې کار کړي او عاید ولري. یا فرض شرکتونه اوس خوب خصوصي ډیر سوای شرکتونه ایجاد کی خزه پر راس کې ډیر خزه دي چې وسط شرکتونو په راس کې کار کوي. د میاشته هغه په کار پورې اړه لري، د میاشته 3000 4000 5000 ډالر به خې کولای شي چې پیدا کړي.
خزینه انجینران وایي چې افغان خزه د ټولنې بی ځایه حساسیتونو او بندیزونو ځپلي. دوی وایي ک افغانو خزو ته دا زمينه برابر شي چې خپل شوق او ورتیا سره سم په خپل زړه په بیلو بیلو څنګه کې زده کړی او کار وکړي، کولای شي لکه د نور نړۍ خزي له نارینه سره برابر د خپل هیواد د رغونې او پرمختګ لپاره کار وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. په دې مانو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. تر بلې دې ورځې ښې چاري.